په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې ساعت خبرونه کوربه مو ده اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې میرامین کاکړ ملګرتیا کوي. په راپورونو کې به تر ډیره د کندز په حالاتو تم شو، خو نور موضوعات هم لرو. دغه شان حقیقت څه دی او تاند څنګ دوه اونیزې خبرونې هم درته خبرو، خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزی او د افغانستان کورنۍ خبرونه.
سلام د خبرونو سره ټکی د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په کندوز کې وروستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي تېره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 کسان وژل شوي دي او د سرپل ولایتي شورا وایي د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندوز کې وروستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړی دی. دغه کمیسیون ویاند رفیع الله عبیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال وسلوالو مخالفینو سلګونه بېګناه خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او د بشر ضد جنایتونه یې کړي دي. ښاغلی عبیدار همداراز له نړیوالو پوځیانو او افغان حکومت وغوښتل چې په دې جګړه کې دې له دې وروسته د افغان ملکیانو ژوند ته پام وکړي او هیڅکله د ملکیانو ژوند ته خطر مخ نه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست هم تېره ورځ په یو بیان کې ویلي چې سوالو مخالفینو په کندوز کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، افغان ملکیان په بیرحمانه توګه وژلي او شکنجه کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تېره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا کسان د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د اچین پولیسوالۍ کې مو یو ښه پرمختګ کړی دی. تېره شپه د اچین ولسوالۍ په عبدالخیل سیمه کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش 40 کسان وژل شوي دي. سیمه چارواکي بیا وایي چې د اچین په عبدالخیل سیمه کې لا هم خال خال ډزې روانې دي. په دې سیمه کې له څه وخت راهیسې د افغان پوځیانو او داعش وسلوالو ترمنځ سختې جګړې شوې دي. د سرپل ولایتي شورا وایي د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي اسدالله خرم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له پرون شپې راهیسې په دې ولسوالۍ حمله پیل کړې وې چې بالاخره یې نن کنټرول په لاس کې واخیست. د سرپل امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته له هغه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سرپل او فاریاب ته سفر وکړ، د کوهستانات ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکه کړه، خو ویل کېږي چې په دغو سیمو کې یو ځل بیا د دغو مخالفینو فعالیتونه پیل شوي دي. او د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان یوازې په دوه ولسوالیو کې د کال 300 میلیونه افغانۍ عواید لري. د دې شورا یو غړی مجید اخونزاده وایي طالبان په شمالي ولسوالیو کجکی او مساکلا کې د برېښنا د عوایدو له ټولولو دا پیسې ترلاسه کوي. خو د هلمند د برېښنا ریاست هم تاییدوي چې طالبان په دغو سیمو کې د برېښنا عواید ټولوي، خو دقیق شمیرې نه ښیي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میرستا زما همکار فریبا ظاهر در اوروي.
تکه سوی اوکرانی ځواکونه او روسي پلاوه بیلتون غوښتن کې نن د اوکران په ختیځ کې د جګړو لومړی کرښه څخه د سپکې وسلې لري کول پیل کړي. دغه اقدام د منسک په تړون کې ځکه سوی چې په فبروري میاشت کې لاسلیک شو. دغه تړون تر ډیره نه دی پلی سوی، په تیره بیا د اوربان ماده یې څو ځلې له پامه غورځول سوی ده، خو په دې روسي اونیو کې د جګړې بندې سوی دي. پر دې سربېره روانه اونۍ یو بل تړون هم وسو چې له مخې به یې ټانکونه او نورې وسلې لري کېږي. د اوکران په ختیځ کې د لوهانسک په سیمه کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو نن اعلان وکړ چې دوی به له هایل سیمې څخه ټانکونه هم لرې کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو دا ومنله چې حکومت به د هغو وسلو لرې کول پیل کړي چې د میل قطر یې تر 100 ملي متره کم وي. دی وایي دغه بهیر به یو څلوېښت ورځې دوام وکړي. ولسمشر پروشینکو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه ګام د جګړې د ختمېدو معنا لري وویل، دا د اوربان په معنا ده. جګړه به هغه مهال ختمه شي چې د اوکراین د خاورې وروستۍ برخه آزاده شي. پروشینکو دا خبرې نن په پاریس کې د روسیې، فرانسې او جرمني له مشرانو سره تر غونډې وروسته وکړه. دغه غونډه د منسک تړون د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. د عراق با نفوذ شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره ژغ کړی دی. آیت الله علي السیستاني پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې چې د تلویزیون له لارې خپرېدل د یو پیغام استولی چې له داعش سره جګړه د ټولو عراقیانو مقصد دی. خدای هم زیاته کړې چې دا جګړه یوازې د عراقیانو نه بلکې د ټولې نړۍ ده، ځکه د په خبره تروریستان په خپلې ناسمې ایدیالوژۍ سره ټول بشریت، کلتورونه او ارزښتونه په نښه کوي. نو ځکه د السیستاني په خبره دې ته اړتیا ده چې ټولو لورو د تروریزم په وړاندې نړیواله مبارزه نوره هم پراخه سي. د سیستاني دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د عراق لومړي وزیر حیدر العبادي ویلي چې حکومت به یې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د روسیې د هوایي بریدونو هرکلی وکړي. متحده ایالاتو له وړاندې لسم باندې یو کال راهیسې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د هوایي بریدونو مشري کړې ده. روسیه په سوریه کې خپل هوایي حملې د سپتمبر له 10 نیټې څخه پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د څلور کلنې کورنۍ جګړې په باب د روسیې وروستي نظریات رد کړه او ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی. اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې وویل د سوریې په مسله کې د روسیې چلند د غمیزې خواته دستور ورکول دي.
Against moderate opposition that Russia
د وی دغه ډول هوایی بریدونه چې د منځلاري اپوزیسیون پر ضد کېږي او روسیه پکې داخله ده برعکس نتیجه به ورکړي. موږ به له وروستۍ نتیجې چې ټول ورته انتظار یو لري کړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر دا ومنله چې د امریکا پروګرام چې د سوریې منځلاري مخالفان به روزي او تجهیزوي به هغه څه چې شایي نتیجه نه ده ورکړي. د ګواتیمالا د پلازمینې په څنډو کې په یوه سیمه کې د مځکې د شویدو له کبله لږ تر لږ د دیرشو کسانو د مړینې او د سلګونو د لادرکېدو خبرونه خپره سوي دي. چارواکي وایي دا پېښه پرون سوې ده. د ژغورنې ډلې پولیس سرتیری او د سیمې خلک د لټون چارې پر مخ وړي او په ژوندي پاتې سویو کسانو پسې ګرځي. راپورونه وایي ځینو کورنیو له هغو کسانو څخه ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي چې ګمان کېږي تر اوسه هم تر خاورو لاندې ایسار دي. چارواکي وایي شاوخوا 600 کسان لادرک دي او شاید د مړو شمېر نور هم لوړ سي. ملګرو ملتونو په تاجکستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په زیاتېدونکي خطر اندېښنه څرګنده کړه. دا اندېښنه وروسته له هغه څرګندېږي چې دوشنبې په وروستیو کې پر تاجکستان اسلامي نهضت ګوند بندیز ولګاوه. په هغه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې پرون خپره کړې راغلي چې د سپتمبر میاشتې له پیله د دې ګوند تر لسو زیات غړي نیول سوي او بندیان سوي دي. د تاجکستان سترې محکمې د سېشنبې په ورځ په یوه حکم کې د تاجکستان اسلامي نهضت ګوند یو سخت دریځي او تروریستي سازمان اعلان کړ او پر فعالیت بندیز ولګاوه. محکمې د حکومت لخوا د دې ګوند په وړاندې تر اوږدمهاله کمپاین وروسته دغه حکم صادر کړ. او ایران د بحرین له یو ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې ووزي. یو ورځ وروسته تر دې چې بحرین یو ایراني ډیپلوماټ امر وکړ چې له بحرین ووزي د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د بحرین مرستیال سفیر ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دی له ایران خارج شي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهران خپل سفیر وویست او تهران یې تورن کړ چې په دغه هیواد کې په وروستیو بمې بریدونو کې لاس درلود. بحرین تېره اونۍ مرکز منامی ته نږدې د بمونو د جوړېدو فابریکه کشف کړه او تورې پورې کړ چې ایران د دې پېښې تر شا دی خو ایران دا تورونه رد کړی دی. د خبرونه پای
زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی لا هم په کندز ښار کې تصفی عملیات دوام لري او هڅه کیږي چې دا ښار له پوځي حالت را ووباسي.
یعنی موږ دا اعلان وکړی چې مطلق ټول ښار نو تصفیه شوی. زموږ عملیاتونه ښه روان دي. په ښار کې موږ کوشش کوو چې ترورستان پیدا کړو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندز کې بشري ناورین رامنځته شوی دی.
بشری حقونو خپلواک کمیسیون واقعا د اول ورځې نه تر منځ پورې د دې مسایلو څار کړل او بالاخره په دې عقیده دي چې دا یو بشری ناورین دی چې په کندز کې لا پېښ شوی دی.
د حقیقت سره په خبرونه کې به له انوار الحق احدی نه واورئ.
زه خپله فکر کوم چې ضرورت اپوزیسیون ته ده. په دې جامعه کې په دې سیستم کې فعلا یو اپوزیسیون نشته او د حکومت پالیسیګانې باید نقد شي.
نور راپورونه او د ځوانانو لپاره تاند څنګه اونیزه خبرونه هم شته. ملچا مو کړی او ده هم د خبرونه لمړی موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای لا هم په کندز ښار کې تسوی عملیات دوام لري او هڅه کیږي چې د خل له پوزي حالت راويست شي. د دغه وزارت وایان صدیق صدیقی نن شنبه خبريالان دوول چې 1500 د میلیونو تازه سرتیری د غولایت تلګل شوی څو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیاتو کې مرسته وکړي. په امديال کې له کندوز څخه کابل ته راغلی یو شمیر خلکو له ازادي رادیو ته ویل چې کندوز خلکو ته پام ونه شي نو هلته به انساني ناورین رامنځته شي. قسیم سولمال او نور جزئیات په دې اړه.
د کندوز له تیرو څو ورځو راهیسې د جګړې په اور کې سوځي او دا ښار لا هم په بشپړه توګه د دولت لاس نه دی لوېدلی. خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به کندوز تصفیه سي او هڅه کېږي څو دا ښار له پوځي حالته راوځي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ خبریالان ته وویل چې په کندوز ښار کې عملیات دوام لري او ښې نتیجې هم ورڅخه ترلاسه سوي دي.
خروان دی په خار کې موږ کوشش کوو چې ترورستان پیدا کو او د خلکو مرسته ډیر مهم دی چې دوی چیرې پرسوي دي د ملکی خلک کورونو کې دوی پرسوي. نو یو اطمینان ورکوو چې زموږ تسلط زیات شوی دی خار باندې.
شغله صدیقی زیاته کړه چې په تیرو 15 ورځو کې د عملیاتو او جګړو په نتیجه کې 300 وسلوال مخالفان وژل شوي او 80 نورې اسیر نیول شوي دي. خو د افغان لوري ته د اوښتو تلفاتو شمیره کمه یاده کړه. د دغه رسول چې د کندوز پېښه نړیوالې ټولنې ته یو قوي پیغام ورکوي چې ټوله باید د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي او افغان حکومت ته کافي امکانات او تجهیزات ورکړي. وسلوالو طالبانو تیرونې دوشنبه د کندوز ښار ونیوي او سبا ورځ ته د افغان ځواکونو لخوا پکې عملیات پیل شول. د کورونی چارو وزارت د معلوماتو لمخې د بیسرحده ډاکټرانو پر روختون د بهرنی ځواکونو د تیر شپې په هوایي برید کې چیرې چې طالبانو ځای نیولې او دغه روختون درې کارکونکي وژل شوي او یو شمیر ټپیان دي. و مغشتل په کندوز کې د روان حالت په اړه د ځایي چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نسولو. په همدې حال کې د کندوز ښار له جګړې څخه کابل ته راغلو یو شمیر خلکو ازادي رډو ته ویل چې که په کندوز کې جګړه دوام کړي نو هلته به یو انساني ناورین رامنځته شي.
بسم الله شکر یک از استادان لیسه زکر کننده جولت کندوز شبدید مایی است که هر کسی که تعدادی خوب بخدا کشید و در ولایت های تخار بدشوان و بغلان و کابل و تعدادی که هم مانده و از خانه که می برای بخاطر بعضی مشکلات ها ولی زده میشه کشته میشه.
اسم احمد یوسف مسکینیار هستم، یک تن از باشنده و فعال مدنی شهر کندوز. قرار است که اگر یکی دو روز به داد مردم کندوز کسی نرسه مردم از گرسنگی بمرند. دکان ها همه بسته هستند، تمام نانبایی ها بسته هستند، هیچ چیز مواد خوراکی پوشاکی بر مردم پیدا نمیشه.
په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د کندوز خلکو استازي فاطمه عزیز لازادر دو سر خبرو کې د کندوز پر حالت اندیښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د جګړې شکل لوري باید د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره اوربند وکړي.
دکترها نرسا پرسنل سیاس بین رفته اینا نه یک جایی است که زخمی تداوی شوه مرده ها اجساد مردم در روی سرک افتید نان نیست او مردم تباه و برباد از فاجعه انسانی رخ داده. لطفا برای یکی دو روز آتش بس بکنن رئیس جمهور امروی از مردم هر تفاهمی که دارن امی به آتش بس در قدم اول بکنن که مردم قندوز از قندوز براید.
د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید لکه څرنګه چې ژمنه کړې په کندوز کې عملیات د ټولو ولایت تر تصفیه کېدو جاری وساتي. دوی هم در ازوایي حکومت باید د کندوز له جګړې زده کړه وکړي او پرې نه شي چې د هیواد په نورو سیمو کې ورته پېښې تکرار شي.
بله قدرمنه اوریدونکو، د کندوز ولایت د وضعیت په اړه زموږ همکار صفی الله ستانکزي د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړې. ښاغلی بیدار وایي
بس دا کوم خپل وکم اسم وکم دا ول ورځ نه تاسو پورې د دې مسایل وسار کړل او بل اخر په دې عقیده دي چې دا یو بشری ناورین دی چې په کندوز کې راپېښ شو دی او د دې ناورین مرکبات دي چې دی او ځای دي چې دي چې هلته په وسی پیمانه باندې خلکو لا درکی موجوده ده، بې ځایتوب موجود دی، کلوالتوب موجود دی، انسانان وژل شوي دي بغیر د کوم عدلي جریان په قصدي او عمدي توګه باندې. بالاخره د انسانانو د انساني سپر په توګه باندې استفاده شوې ده. هغه تاسیسات چې عامه شتمني ده او عامه ملکیتونه دي هغوی ته ډېر زیات رسېدلی. نړیوالو ادارو ته چې هلته موجود وو او نړیوالو بهرنیو ادارو ته حتی قنسلګریو ته چې د بهرنیو هېوادونو هلته موجود وو ډېر زیان و ضرر رسېدلی. په دغه لړ کې د وینا باد د میتودیک دفتر، د یونیسکر دفتر، د د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم ډېر ځله لیدلی دی. آزادي بیان ډېر ټکنی شوی دی په قدس کښې، د هغې نه دقیق اطلاعات نشته، د ژورنالستانو ژوند هم تامین نه دی، محفوظ نه دی. په دې خاطر باندې دغه ټول مسایل سره جمع کوي. بعضې مسایل داسې دي چې واقعا د جنګي جرایمو په زمره کښې راځي، جنګي جنایتونه سر ته رسي.
په دغو جګړو کې څومره دغه کسان دخیل وو او څومره کومې خواوې ډېرې ملامتې وې او څومره د ملکیانو ژوند ته کومو ډلو ډېر پام نه دی کړی؟
دا باید واضح طور باندې وویل شي چې دولت مخالفینو هغه کړنې چې په قدس کښې کړي دي، د ټولو نه مسؤلیت هغوی ته ډېر راځي دی په دې کړنو کښې، چې هغوی د انسان ژوند ته، د بوډاګانو، د ښځو، د ماشومانو، هغوی ته یې خیال نه دی ساتل او هغې ته احترام موجود نه و.
بلې،
اوس دولت د بیا نیولو په درسل کښې دی، د قدس ښار. دلته هم یا په هغې دوره کښې هم د دولت متغسط جوړېده چې د خلکو د ژوند څخه حفاظت حراست، په هغې حراست کښې هم ماکمې موجوده وه که نه. نو اوس چې بیا د نیولو خبره کېږي، لازمه دا ده چې دولت د یو ژمنې لوري په توګه باندې او د دولت نړیوال حامي قوتونه چې په دغه عملیاتو شرکت کوي، د ملکیانو د ژوند او د حال او مال ساتنه باید وکړي، حفاظت باید وکړي، ځکه هېچا ته دا موقع باید حاصل نه وي که په شدت عمل سره دوی برخور کوي د مخالفینو په توګه په وړاندې. نو دوی هم د دې جنګ د قوانینو خیال باید وساتي او هغه قوانین چې ځان لپاره منلي دي او امضا کړي دي
بلې. بیدر صاحب محترم، نن سهار وختي هم په کندوز کښې په یو روغتیایي مرکز ویل کېږي چې یوه هوایي حمله شوې ده، ګڼو کسانو ته پکښې مرګ ژوبله هم اوښتې، ځینې ودانۍ هم ویجاړې شوي، او په نوره ټوله جګړه کښې هم ملکیانو ته سخت تاوان رسېدلی دی، کډوال شوي دي نورو سیمو ته او په سخت حالت کښې ژوند کوي هغوی په نورو سیمو کښې. ولې د تاسو له پرله پسې غوښتنو او د بشري حقونو د مدافع ډلو له پرله پسې تعقیدونو سره سره بیا هم د ملکیانو ژوند ته پام نه کېږي په جګړو کښې؟
واقعیت دا ده چې دوی دغه قوانینو ته لکه د دولت مخالفین چې دي او د جنیوا کنوانسیونو په اساس مسؤلیت هغوی ته هم راځي دی، دوی د داسې فکر نه کوي چې موږ خو دولت نه یو، دولت دا قوانین امضا کړي. په هغې کښې داسې احکام شوی چې یو جهت د قضیې کېدای شي دولت نه وي، او دو دستور د جنګ د ملکیانو د تلفاتو په هکله باندې هغوی هم جدن باید مراعت کړي او د دې مسؤلیت نه خلاصېدی نه شي. نو دولت ته هم او د دولت نړیوالو حامي قوتونو ته دا مکلفت راځې دی چې د انسان ژوند ته باید احترام وشي.
د کندوز ښار د وضعیت په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان سره مو د ازادۍ راډیو د همکار صفیالله ستانکزي مرکه اورېدله. او اوس هم د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته کتنه چې تر ډېره یې مطالب همدا د کندوز حالاتو ته ځانګړي دي او اسدالله لودین کتلي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د کندوز ښار وروستي وضعیت او په دې اړه سپارښتنو او اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. چراغ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې طالبانو د کندوز ښار په نیول کېدو سره غوښتل خپلې واکمنۍ ته جغرافیوي موقعیت پیدا کړي. په سرمقاله کې راغلي چې دا مهال هم طالبان پر کندوز فزیکي او رواني کنټرول لري. د سرمقاله لیکونکي په باور د کندوز ښار په بیرته نیولو او هلته پر پراخو عملیاتو او اضافي عسکرو باندې د افغان حکومت ډېر لګښت راغلی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د کندوز ښار د سقوط اصلي لاملونه باید پټ نه شي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز ښار د سقوط عوامل بېلابېل ښودل کېږي او په کار ده چې د یوې ژورې څېړنې په وسیله یې اصلي لامل پیدا شي. سرمقاله لیکونکي ویلي د کندوز د جګړې پر مهال بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، ډېر بېګناه کسان وژل شوي او اوس هم د خلکو زورول روان دي او په جګړه کې ګیر کسان له ستونزو سره مخ دي. د ورځپاڼې په باور په کندوز کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ظلمونو عام خلک عقدمن کړي وو او د کندوز د نیول کېدو پر مهال له طالبانو سره مرسته کړې ده. کندوز د لویې استخباراتي جګړې بېلګه. دا بیا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز په استخباراتي جګړه کې طالبانو او غیر مسؤوله وسلوالو ځینې جنایتونه کړي او دې جنایتونو د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي ولسمشر دریو کمیسیونونو ته دنده ورکړي چې د کندوز د سقوط لامل وڅېړي، خو د لیکوال په باور ممکن د دې کمیسیونونو موندنې هم د تیر په څېر تشریفاتي وي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې حکومت به د کندوز د پیښې عاملین تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي. په سرمقاله کې راغلي که حکومت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ د ټولنیزو رسنیو د تبلیغاتو مخه ونه نیسي، د کندوز سقوط به ناوړه عواقب ولري. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغانان ټول باید په یوه خلو د هیواد د دفاع لپاره سره ودرېږي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
راپورونه وایي چې بغلان ولایت تالوبرفک ولسوالۍ شاوخوا درې ورځې مخکې د وتلوالو طالبانو لخوا نیول شوې. خو دا چې آیا افغان حکومت یې تر اوسه د بیا نیولو لپاره کوم اقدام کړی او که نه، په دې اړه له سیمې څخه زموږ خبریال بشیر احمد غزالي را سره د تلیفون په مستقیمه کرښه ده. ښاغلی غزالي، ښه راغلاست او مهرباني وکړئ د وضعیت په اړه راته ووایئ چې وضعیت څه ډول دی.
که یکی از ولسوالی های دوردست ولایت بغلان می باشد، دو روز یا سه روز قبل بدون خونریزی به دست طالبان افتید و حالا مقامات امنیتی بغلان میگن که ما برای بازپسگیری این ولسوالی آمادگی آمدان داریم و به زودی ممکن اقدام بکنیم.
بله، تر اوسه پر کوم عملیات ندی پیل شوی ښاغلی غزالی؟
هنوز مشکلات جاریه که در داخل شهر پلخمری و حومه شهر پلخمری هست مجال ایره برای مقامات امنیتی و قوای امنیتی مستقر در بغلان نداده که به اونجا عملیات را راه اندازی کنه. هنوز عملیات راه اندازی نشده، اما مقامات میگن که ممکن این عملیات به زودی به خاطر بازپسگیریش انجام شده.
بله، ښاغلی غزالی، د تالوبرفک نه یا د بغلان ولایت نور ولسوالیو ته او یا مرکز پلخمری ته بیځای شوي کسان راغلي دي، کډواله یا راکډه شوي دي که څنګه؟
اونجا معمولا طالبهای محلی هستن، کسی از اونجا بیگانه شده. ای تقریبا 100 کیلومتر فاصله بین پلخمری و تالوبرفک است. این ولسوالی هم مرز با ولایت بامیان است که مسیر بامیان شمال هم از اینجا میگذرد، مرز دیگهش با ولایت سمنگان است و با اردند هم سرحدی دارد. به اونجا خونریزی و کشت و خون نشده، صورت نگرفته، حتی جنگ هم صورت نگرفته، جنگ کوتاهی صورت گرفته که بعد از اون پلیس اونجا تسلیم پیدا کرده ولی مجبور به فرار شده. کسی مهاجر رو به جایی نشده از اونجا.
مننه، کور موادان ښاغلی غزالی. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې د بغلان ولایت د تالوبرفک ولسوالۍ د وضعیت په اړه راته معلومات راکړو.
ژوند
ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
واخلي. دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو خبرونه او دغه شان راپورونه په دغه انټرنیټي پانو هم ترلاسه کړئ، ازادۍ رادیو ټکی کام او ازادۍ رادیو ټکی او آر جی. په قندز ولایت کې د نامنۍ وروستۍ پیښو د فراه ولایت اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د فراه ولایت په ډېرو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفان شتون لري او باید چې جدي امنیتي تدابیر ونیول شي. خو د فراه ولایت امنیتي چارواکي بیا په دغه ولایت کې د پوره امنیت د شتون ډاډ ورکوي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت اوسیدونکي د کندز ښار سقوط اندېښمن کړي او د امنیتي چارواکو څخه غواړي چې دغه ولایت د امنیت په برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړي. د دوی په خبره د فراه په ډېرو ولسوالیو کې د دولت وسوال مخالفان شتون لري او دغه سیمې د لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او د دې ویره هم شته چې وسوال مخالفان د فراه پر ښار برید وکړي. فراه اوسیدونکي وایي که ټینګ امنیتي تدابیر ونه نیول شي نو ورځ تر بلې دغه ولایت امنیت ترنګلې کیږي.
د کندز وضعیت پر عامه اسهان باندې منفي اغیزې شي، لکه د فراه پر خلکو وضعیت باندې هم پر عام خلکو هم منفي تاثیر شي. د فراه امنیتي وضعیت د مرکز وضعیت نسبتا ښه دی، د اطراف کې امنیت هیڅ وجود نه لري.
واقعیت سقوط شهر کندز بر اذهان عامه تاثیر گذاشته، گرچه بر امنیت افغانستان کدام تاثیر خاص نداره، شاید کم مورال طالبان قوی شده باشه.
لبل خو بیا د فراه ولایت ولایتي چارواکي خلکو ته د پوره امنیت د تامین ډاډ ورکوي. د فراه والی محمد آصف ننګ وایي چې د فراه د ښار د امنیت د ساتلو لپاره درې امنیتي کمربندونه جوړ کړي او هیڅکله هم باید فراه د کندوز سره پرتله نشي. دغه په خبره د فراه ولایت په امنیتي ځواکونو کې قوي مورال شته او کارتیا و نو د خپل به هم ځان د امنیت تضمینولو لپاره قربان کړي.
د کې هیڅ ځای کې اضافه او خلل وجود نه لري. د لوی خدای په حکم سره څه چې مو پتوان کړي څه چې بندګۍ ایجاب کوي د خپل وس په اندازه باندې موږ خپل ماموریت ادا کوو. زه دلته موجود یم د فرال خلکو سره، د نظامي شورا د رئیس په توګه، د والی په توګه، او که چېرته ایجاب کوو چې هغه ورځې ته رسېده چې نوبت زما د مرمیو راځي، زما مرمۍ به هم خلاصېږي، او که د مرګ ضرورت و نو یو مړی به په دې فرا کې دیوالي هم وي.
د فراه ولایت ټول ټال لس ولسوالۍ لري چې په پنځو کې د دولت وسوال مخالفان پراخ شتون لري. د مخدره توکو کښت او قاچاق او همداشان د فراه ګاونډیتوب د ایران او د هیواد د ناامنه ولایتونو سره په دغه ولایت کې د ناامنۍ عمده لاملونه دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو دا شیبه تاسو د ازادۍ رادیو خبرونو ته غوږ یاست. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې له تېر ویونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او داعش ډلې تر منځ نښتې روانې دي. ویل کېږي چې له چین نه ډېری کورنۍ جلال آباد او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوي دي. زموږ همکار شاه محمود شینواری راسره د تلیفون په کرښه دی او حال راکوي. شینواری صاحب، مهرباني وکړئ، وضعیت څه ډول دی؟
ډېر مننه تورمان صاحب. تېرې یوې اونۍ راهیسې د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې او د افغان امنیتي ځواکونو تر منځ وخت نا وخته د جګړو رپوټونه خپرېده چې دغه تېرې څو ورځې په پرله پسې ډول ډېر سخت جنګونه ترسره شول. د افغان امنیتي ځواکونو همدارنګه د اچین ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره باندې په دغه جګړو کې د داعش وسلوالې ډلته درنه مجبوره راولې ده. دغه تېره شپه هم د ملي دفاع وزارت کمانډو ځواکونو هم په اچین ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې د دې په وینا باندې څلور تنه د داعش وسلوالۍ ډلې مشهور قوماندانان او همدارنګه لس تنه نور د دې غړي دا وژل شوي دي. بل د دغو جنګونو له امله زیاتره وخت ملکي وګړو ته زیات زیان رسېږي، یعنې هغه تاثیرات یې په ملکي وګړو باندې زیات وي. په تېر کې به هم هغه ځینې رپورټونه خپاره شو چې د دغه ناامنیو له وجې نه په زرګونې کورنۍ د اچین او نورو شمار نورو سیمو څخه امن سیمو ته راکډه شو. خو دغه جګړې چې کله شروع شوې ده یوه اونۍ کېږي، بیا هم د اچین ولسوالۍ کې هغه ځینې کورنۍ چې پاتې دي دوی مجبوره شو چې نور خپل کلی کور پرېږدي او نورو سیمو ته راکډه شي. د ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره باندې هره ورځ تر سلګونو پورې کورنۍ راکډه کېږي او خپلو خپلوانو کره دوی هلته اوسېږي.
بله، تر اوسه پورې دغه کسان چې بې ځایه شوي دي، شینواری صاحب، له اړوندو ارګانونو له خوا دوی سره څه مرستې شوي دي؟ د خوراکي موادو یا نورې مرستې که څنګه؟
یو خو هغه کورنۍ چې په هغه څو اونۍ باندې تقریبا میاشت باندې چې راکډه شوي وي چې هغه هم تعداد یې زرګونو تنو ته رسېده، د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې چې هغه خپله کډوالو سره هم غږېدلي وو دوی لومړنۍ مرستې ورسره ترسره کړي دي. خو د دغه وروستیو جنګونو له امله چې د تېره یوه اونۍ کې کومې کورنۍ راکډه شوي دي دوی سره تر اوسه پورې مرسته نه ده شوې. خو ولایتي ادارې سره دغه ستونزه د کډوالو موږ شریکه کړله. دوی ویل چې موږ په پام کې لرو چې هغه کسان د جنګونو له امله داخلي بې ځایه کېږي دوی ورسره مرستې ترسره کړي. خو یوه لویه ستونزه چې هغه په مخکې چې کوم بې ځایه شوي دي داخلي کډوال یې دغه اوس نه وي کډوال چې هغه د اچین ولسوالۍ څخه راکډه شو دغه په مجموع کې د دوی د سرپناه په برخه کې هېڅ غم نه دی خوړل شوی. په غنیخیل ولسوالۍ کې همدغه شېبه زه اوس هم هغه ساحه کې یم او لاړلم د کډوالو سره مخامخ خبرې وکړلې. غنیخیل ولسوالۍ ته ډېرې کړې راغلې د ماسکو بازار ته موږ عملاً ولیدلې چې پنځه دقیقې بعد لس دقیقې بعد یو کورنۍ چې هغه یوازې خپل ماشومان او هماغه زنانه ورسره دي یا د هغه زخاري وسایل نو ټول وسایل د کور په کلو کې پېښې دي شېبه په شېبه باندې دغه کړې د مارکو بازار سره تللې د دې ځنه دا خورېږي خپلو خپلوانو کرایندو لپاره مشخص ځای هم په نظر کې نه دی نیول شوی چې چېرته یې واړئ. همدغه په افغانیخېلو کې چې خلکو سره وغږېدلو هلته خلک وایي چې هر کور کې درې څلور پنځه کړې دا هغه د مجبوریت له مخې دوی ځای کړي دي. دوی وویل چې دا د اوږد مهال لپاره موږ داسې توان نه لرو چې دې کورنیو ته ځای ورکړو خو حکومت یې غم وخوري. حکومت به تر څو پورې چې هلته ساحه امن پکې راځي دوی باید دوی لپاره مشخص یو کیم پر د جون چې تر څو خلک پکې وایي اوس د احتیاط کورنۍ چې تکړه شوي دي خپل خپلوان او یا کلیواله که څوک نه پیژني بیا هم هغه د انساني همدردۍ له مخې خلکو ته ځای ورکړی دی
بلې وسی غنی خیلو ته راغلی او مرکز جلال آباد ته هم راغلی دی دغه کډوال
زیاتره برخه چې دی په غنی خیلو کې د مارکو په شاوخوا سیمو کې هلته دغه څو سیمې دي چې وشتم او شپږشتم ویالو په دغه ساحو کې همدارنګه د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې دغه غازی امان الله خان خرګوټي سره د ځینې خوکوالو په دې ځای کې ځای شوي دي همدوی چې چېرته ساحه لیدلې دا مشخص یې چا سره اړیکه
مننه ښاغلی شینوارې. کور مو ودان قدمونه اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینوارې و چې د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د وضعیت په اړه یې راته معلومات راکوو. همدا شیبه په افغانستان کې 2:13 دي. صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو سر ټکی شریکوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تېره شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 کسان وژل شوي دي. د سرپل ولایتي شورا وایي چې د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان یوازې په 2 ولسوالیو کې د کال 300 میلیونه افغانۍ عواید لري. ټاکل شوی یوکرایني ځواکونه او روسي پلاو بلتون غوښتونکي نن د یوکراین په ختیځ کې د جګړو له لومړیو کرښو څخه د سپکې وسلې لیرې کول پیل کړي. د عراق با نفوذه شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره غږ کړی دی. او د ګواتیمالا د پلازمینې په سرنډو کې د ځمکې د ښویېدو له کبله لږ تر لږه د 150 کسانو د مړینې او د سلګونو د درکېدو خبرونه ورکړل شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم دوه اونیزې خپرونې حقیقت سره او تاند څنګ د خپرولو لپاره چمتو دي. په حقیقت سره خپرونه کې به تاسو د انوار الحق احادی سره مرکه واورئ. ملتیا مو غواړو له تر اوسه مو چې له موږ سره ملوي مننه کوو.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، د زلمو غوښتل چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت پوخانی وزیر او دغه شان د افغان ملت ګوند افتخاري رئیس خاغلی انوار الحق احدی سره یو مرکه ولرو. خاغلی احدی، مننه چې مکتب وخت راکړل د مرکې لپاره.
تشکر تاسو.
حدیث پیل بل دینه کوچه ډیر زله لیدل شوی چې د اوس مهالي حکومت په مخالفت کې تاسو درېږئ. په ځین مواردو کې حتی په ځین مظاهرو کې مو هم تاسو خبرې اورېدلې دي. ولې آیا اوس مهالي حکومت کوم ستونزې لري چې تاسو د دې پر ځای چې تر څنګ ودرېږئ په مخالفت کې درېږئ؟
خو د اول په دې مظاهرو خبرو کو مظاهرې خبرې دي افغانستان د تذکیرو په باره کې او هلته د افغان کلمه د ملي هویت په صفت باندې صدا باید راسي. چې متاسفانه کوم قانون چې ډاکټر صاحب غني توشیح کړی دی په هغې کې دا کلمه نشته. سره له دې چې موږ ورته ویلي وو چې دا باید پکې اوسېږي او د وعده م کړې وه چې دا کلمه به حتما سره پکې وي او زه به داسې تذکیرې پرېنږ دمه چې دا کلمه پکې نه وي. خو بیا هم د هغه قانون توشیح کړی دی چې دا کلمه سره پکې نه اوسېږي او څو ځلې وعده یې هم کړې چې دا به دې جوړ کړي. خو نه دی جوړ کړی او په هغه حساب باندې مظاهره او زه هم په همدې عقیده یم چې باید د افغان کلمه پکې اوسېږي. او نو په دې اساس باندې ما هم پکې اشتراک دي نو که خپل موضع په ډېر عالمي ډول ورته رقم بیان کړم چې په دې کې د افغانستان ډېر خلک ممدم دي شي هغه دي طرفدار دي. او خو په نورو ساحو کې هم څه ده ما خپل مخالفت دی اوسني حکومت سره ښودلی. زه د دې حکومت خصوصا د ډاکټر صاحب غني د ټیم غړی وم او منګه امید داو چې دغه د کلیسه په دوره کې نظام جوړ شي، سیستم جوړ شي. ولې په اخره دوه کلو کې لکه څه خرابګانې هلته هم صدر راغلي. او زموږ امید داو چې د ډاکټر صاحب غني تر مشرۍ لاندې باندې ځینې اصلاحات او ریفورمونه صدر راسي چې هغه نظام نور هم قوي شي. او د افغانستان کې استقرار درسي ولې متاسفانه په تیر من د تیر کال کې من غوړي د ستغه ارمانونه نه داسې په جایسه ونی دي بلکې منګ ته ماته د شکاري ستاول کې متاسې عوام فریبه هغه وادي وي د چندان صادق نه وو د غوته لپاره
تاسې په ما اول کې حدیث د ختم نه بیل شوي ولې څه موضوعات ول چې مثلا د ختم نه تاسې
بیل نه منګ ته مشته تقریبا منګ بیلتون د دې نه تقریبا یو دوه میاشتې لکه
ولې څه موضوعات
خودم دقل پاره زوایی مکنه سیده مثلا به اقتصادی چارو که دوی پا لکبینه که یو اقتصاد پوسه اینو نمی اب درست حال که اقتصاد زمانگه بلکل خرابه ده منگه دی دیار لسوار لسکلو لپاره پا اوسط دول زمان اقتصاد وده پا اوسط دول بنده نه فیصد دول دغه یو تیر یو کال کې زمونږ اقتصادي وده منفي شوې ده
هلته چې ولسمشر وایي چې د دوی ډیر کار مثلا همیشه چې ولسمشر خبرې کوي په اقتصادي برخه کې د دوی
خو نسل وخت وګورو واقعیتونه ته وګورو کنه واقعیتونه ته وګورو اوس لار سي بانک مرکزي نه پوښتنه کوي د احصایې مرکزي نه پوښتنه کوي د آی ایم ایف نه پوښتنه کوي او زه دا پام چې د احصایې مرکزي ارقام ممکن څه ډیر دقیق نه وي کی زما په عقیده نه وایي دا چې رشد زمونږ منفي ده بلکې قوي منفي ده امکان لري 50% تر 60% پورې زمونږ صدر چې څه وی بجګی دې په مخرشي افغاني د تاسو ګورې چې 20% هغه کړی دی تنزل کړی دی او دا تنزلم دی د خلکو په صورت کې مون په حکومت باندې اعتماد نه لري ځکه دا هغه فکر راغلی دی تنزل راغلی ان دې کې کته ډالر هم سره خرڅ کې ممکن افغاني سره ډیر کومکونی سي او څه به کومک سي د صورت لپاره ولی خلک په صورت کې مون په حکومت باندې نور هغه نه لري نه لري
نو څه فکر کوي حدیث
چې دې په ځای کې ولا مسړه کوم یعنی مثلا بیکاری د خپل ارقام څخه کاری چې سالوي حساب ځنه زیاته سوي ده په دې کې نو اقتصاد په غو ډول دی امنیت په دغه ډول دی سیاسي مخالفت مصالح مخالفت خو دغه نتیجه تر رسیدلې چې په بار کال پوري کې یو څو پنځه ولایت کې بس ده تکو پوکو صاحب له بس ده وي او ټول افغانستان څخه د خبرېدلې دي امنیتي هغه شای چې مصالح مخالفین دي خو اخو په دې حالت باندې حتی امنیت سي دي جنايي امنیت سری جنایت کارانو لخوازی نسایدید اهم زیاد سوایی اختطاف با قولاده سده زیاد سوایده غلاغان زیادی سویدی و غیره و غیره رشوت و داغه دوی پخبال موسیقات سده و سوایی سیمکان داری دو چند سوایی بین ملی موسیقات هم موسیقات زیاد سوایده رشوت زیاد سوایده انتخاب پرسنل هم لیاقت پر اساس بنده نده دوی طور خپل ملگری سده حق کریدی تاکلیدی اجندا شخصی ده بالکل خپلوان او ملګری دي چې دوی په مجوینو باندې سره کړی دي په دې اساس چې موږ له دوی جنا رسولو ورنه لا خپل زورنه غساوي ما
بلکې څنګه به دې سپساس مخالفت به څه ځای ونیسي یا وایي مخالفت مخالفت ته ولاړ یو کنه مثلا د دې تر شا ځینې برنامه هم دي واړې پوزیشن جوړ کړي واړې چې مثلا نور پروګرامونه ولري واړې د نور کسانو سره په ګډه باندې آیا کوملار ورته لاري
او نه تمام مونږ یعنی تنها کریټیک او نقد نه کوو چې یو مبصر اوسې او تنها یوازې سر نقد وکړو مونږ پیغام جامع ته دا د حکومت ناکام حکومت دی او د دې حکومت په ناکامۍ کې موږ ټول لږ لوی خطر سره سره اوسېږو مواجه یو همدغه اوس اضطراري حالت دی
نو ولس به وایي چې په دغه ناکامۍ کې خو تاسې هم ښکېل دی ځکه چې تاسې په کمپاین کړی دی حکومت ته رسولو ته تاسې په دې واک کې رسولو ته مثلا تاسې هم صحیح یې چې دوی په واک کې ورسول
موږ کمپاین کړی دی ګوره موږ د دغه حکومت د وحدت ملي د دې طرفدار نه وو موږ د یو اکثریت حکومت طرفدار وو ما خپل نقش نظر دی که دا اوس د دوم ځل لپاره که بیا م انتخابات کېږي وی که دغه جوړه مه کوه بیا چې جوړه وسوه بیا چې جوړه بیا نو دوی مسؤلیت داسې کار هغه وکړي که یې نشي کولی نو بیا نه وجدان هم باید څه د جامعې ته وړاندې شي اوس موږ دا کار نشو کولی زموږ ورته هغه دا ده چې وروره دغه اوسنی حالت آیا دا دې ته تاسې کامیابي وایئ که نه وایي که کامیاب نه اوسي ستاسو مسؤلیت څه شی دی مسؤلیت تاسې دی چې جامعې ته ووایئ چې موږ ونه شوی کولی زمان که موقف دغه دی ورته او په اساس باندې جامعه زما په عقیده زما پیشنهاد دا دی چې کله سره انتخابات څه ده وشي او یو نوی لیډرشپ
فکر کوي چې انتخابات زمینه مساعده د ولسي جرګې انتخابات ونه شول ځکه چې وایي نه ورته پیسې وي نه ورته زمینه مساعده وه نو څنګه به د
خو تا خپله د دوی ناکامي ده د ولسي جرګې د انتخاباتو نه کېدل د دوی ناکامي ده د نه پیسو درلودل هم د دوی ناکامي ده ښه نو په دغه صورت سره که ته قانون نشي عملي کولی او پیسې هم سره نه لرم خو خپل معذرت خو وله خیر ته پسې د لس کاله نور به هم سره انتخابات نشي کولی خلک به در سره ناست وشي
فکر کوي چې معذرت د الله را ده
وایم دا طبعا معذرت چې نوی حرکت تاسو لار پیدا شي قومي لار پیدا شي
نه اوس تاسو انتخابات وړاندیز کوي انتخابات څه ډول مثلا بیا راشي په کوم دلیل باندې آیا وایو چې دا انتخابات چې وشول دا ناقص ول دا
مخکې له وخت نه انتخابات هر چه پکیږي په یونان کې نه مې اسمه کې انتخابات وسه تیر هفته بیا لسره انتخابات وسه ترکیه کې درې مې اسمه کې انتخابات وسه ناکامي پکې راغله
نه د زمینه سره برابرونه شه د انتخابات
هغه دې کار هغه دې حکومت کار ته کې نشي کولای نو دې وایي زه هغه وظیفه هغه شایسته ما مسولیت ته ځاغه نسم کولای بل چا ته د زلاره پیل شي وي
نه حکومت وایي چې موږ یې نشو کولای راځي انتخابات وکړي نو بل کس وټاکي دسه وایي حکومت
حکومت د ځین شان لپاره مسولیت لري کله چې حکومت خپل مسولیت نشي په ځای کولای په غو صورت سره باید د جامعه ته وځي د مسولیت نسب کولای قانون نن ورته ویل سي حساب کیږي
تاسو مخکې وویل چې واقعا یو پروګرامونه بلارای مخالفت کوي څه دي پروګرامونه په پلاتون کې
څه کوي خو موږ اول پروګرام پاتې سم خل خبر کوسته حکومت ناکام حکومت دی خو دا حکومت باید څه دی بیا باندې بل حکومت باید څه دی
یعنی فکر کوي چې هغه څه چې تیریږي خلق به نه خبريږي چې دا حکومت کامیاب دی یا ناکام دی په هر حال کې خلق دې شایدان کې حکومت کامیاب وي که ناکام وي نو آی آی پی اس په واز خبرولو باندې خو
خلق دې پښتات مخابل کې لرو چې تازه انتخابات به تر اوسه یعنی حکومت بدلون به تر اوسه
تاسو حکومت هم بدلون وړي حکومت باندې برتر انتخابات زمينه هم برابر وروړي
یعنی هغه حکومت هر ځای کې هغه حکومت څه دورې خلاص شي یا هغه حکومت څه هغه کوي انتخابات کوي اخه انتخابات خو باید مستقل کمیسیون له خوا دې نسی دوی چې خو دې پاسپارغم ی نه دی جوړ کړی یعنی کچیرته حکومت خپل وظایف په سر سره صحیح څه دوره صحیح دا هیڅ کوم مشکل نه دی چې خبر حال حکومت شفاف انتخابات وکړي او بجای کې یا انده حکومت به تر اوسه یا بجای به څوک تر اوسه
هغه څه په روسي پښتنه غدا چې اوس چې تاسو په مخالفت کې د اوسمهال حکومت ولاړ یو یو مبارزه مو پیل کړی دا مبارزه ګوندی مبارزه ده نور ملګری هم در سره دی آیا د پخوانی حکومت ځینې کسان چې وار وار باندې دا موضوع مطرح شوی ده چې غواړي چې مثلا یو موقت حکومت جوړ کړي یا بهتر راشي واک په خپل لاس واري داسې یو حرکت دی څه ډول یو مبارزه ده اوسنۍ چې تاسو پیل
ما تاسو ته تکرار نه وویلې چې زه فکر کوم دغه فعلي حکومت تغییر ته ضرورت دی دا تغییر ز طرفداري په سر انتخابات لخوا په مشروع ډول باندې ست راسي
کی کې دې پر ټول ملت تر سره دي آیا ګوندی مبارزه ده افغان ملت ګوند خوانه ده آیا پخوانی کسان د پخوانی حکومت تاسو پخوانی کابینه ملګری دي در سره آیا نور څوک دي آیا پخوانی جهادي مشران دي څوک دي په دغه مبارزه کې ساس تر څنګ ولاړ او کنه یوازې ځانته مبارزه ده
نه دې افغان ملت ملګری خو منګه سره ستدي په دې کې تر اوسه پورې د سي رسمي موقف د عوام ملت له خوا زموږ نه دی اعلان شوی په دې کې خو طبعا موږ د یو سره سره بحث کوو له نورو خلکو سره هم سره غږېدلی یو تر اوسه موږ په رسمي ډول تر اوسه پورې کوم یو اپوزیشن نه دی جوړ کړی چې وایي پلانای له موږ سره
جوړوي
زه قصدرم چې هغه وکړم اما له نورو سره په هغه کې په همکاري کې زه خپل فکر کوم چې ضرورت اپوزیشن ته ده د دې جامعه کې په دې سیستم کې فعلا یو اپوزیشن نشته هغه سي اپوزیشن او هغه جست حکومت سره سوای دی او د حکومت پالیسیګانی باید نقصي زه فکر کوم حکومت د خپل پالیسیګانو د منطق په توضیح کې کم راغلی ده دا کې سولې منطقي هم څه ناکام سوای دی دا کې اقتصاد منطقي هم څه ناکام سوای دی
په یو ورسې پښتنه غبل شي ک حکومت مثلا وای چې مثلا نشي هم داسې دوام ورکو په هغه وخت کې به د حکومت مخالفینو چاسې هم یو غړی د ریس بیتسی
نو خدای دې چې حالت ته ونه رسیږي ځکه چې په حالت کې مقالری تشدد په جامعه کې نورم څه زیات شي زه پیشبینی نه سم کولای چې حالت څه بد شي فقط دغه عمومي ویلای سم چې حکومت د خلکو مشروع غوښتنې ونه مني او د قدرت په ګدۍ باندې ناس وسیږي نو څه بیا پیشبینی دې څه نه سم کولای چې څه به واقع شي خو خبر نه
مننه کور ودان ژوند یو
څه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو
محمد تنها هغه افغان ځوان ساينس پوه دی چې څه موده وړاندې د یو لړ ساینسي څېړنو په برخه کې د څلور څلوېښت هیوادونو د ساینس پوهانو ترمنځ د المان د فزیکوالو اتحادي او د هیرویس بنسټ لخوا د کال غوره او لومړی جایزه وګټله. نننۍ تاندې څانګې مو د دغه ځوان له فعالیتونو او لاسته راوړنو خبروي. زه نورګل شفق یم. دوستانو ډاکټر محمد رحمت الله تنها وایي چې کله ما په المان هیواد کې د اټومي انرژۍ په برخه کې خپلې څېړنې د پوسټر له لارې په یوه کلني کانفرانس کې وړاندې کړې او لومړۍ درجه مې خپله کړه، نو د خلکو دې حیرانې چې یو افغان ځوان نو څنګه داسې مقام خپل کړي د خوښۍ پر ځای ناهیلی کړم چې آخر دوی ولې د افغانانو په اړه دومره منفي نظر لري. خو بیا هم خوشاله وم او ما ورته ثابته کړې وه چې هو، یو افغان ځوان دا غوره جایزه ترلاسه کولی شي. پر ځان باور، ټینګ عزم، له ستونزو سره مبارزه او خپل منزل ته ځان رسول ملګرو د ښاغلي تنها ځانګړنې دي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها چې ملګري انډیوالان یې محمد تنها بولي، د غزنی د اندړو دی. ماشومتوب کې د اکثره نورو افغانو ماشومانو په څیر له ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او روحي ستونزو سره مخ و او د پلار له وفاته وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه ورپه اوږه شول، چې بیا نو کله د خپلو زده کړو تر څنګ د سړک په غاړه دوکاندارۍ ته مجبوره شو او کله هم نو نورو درنو کارونه تا.
ماشومتوب حالت د ټولو افغانانو په شکل باندې د جګړو ترڅنګ د غریبۍ ستونزې هم ورسره وې. زه د نورو نه بدل نه وم، غریبانه ژوند چې په افغانستان کې له ستونزو نه ډک وي همدغه ژوند ما هم و. نو طبیعي خبره ده، موږ فامیل هم غټ فامیل و، لس نفره و تقریبا. نو په اولو کې خو مو یوازې د پلار سره اوږه ورکوله د فامیل د چلاو دپاره، وروسته چې پلار تقاعد سو پسې نو هغه فامیل مسؤلیت ټول ما ته راله غاړې سو. سړک په غاړه باندې دوکانداري نه نیولې، بیا تر ډېرو نورو شاقه کارونو لکه په ښاروالۍ کې په دې کې د حتی د پاککاري کارونه دا مې ټول د تحصیل په دوره کې کړي دي. او یو ښه والی دا و چې هېڅ وخت نور نه شرمېدلی یم او نه مې د ژوند ستونزو ته شا ورګرځولې. هر وخت مې هڅه کړې چې غېږه ورکړم.
روانم حوصله میں دلوی دلی پاسے دلی اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمی دلی.
لما شمتوب د د استعداد په مونږ دا منلی و چې ډاکټر تنها به یو ورځ لوړ مقام ته رسیږي. دوستانو داسې څه د محمد تنها د ماشومتوب یو ملګری ډاکټر محسن حسن وایي.
د نمو تم بالکل ولا تنها سے تکړه ځوان ده او کله چې د المان ته لاړ د پی ایچ ڈی لپاره، نو هغه کوم استعداد چې موږ په ده کې لیدلی و نو توقع مو دا وله چې ورځ به دی د خپل ځان او د وطن لپاره څه کوي. نو هغه څه باندې به ټول ملت، ټول ملګري، ټول دوستان خوشحاله وي انشاءالله او ویاړي پې. او په راتلونکي کې هم له تنها صاحب نه همدغسې توقع لرو، د لا بریاو په هیله یو.
همزول محمد تنها په کابل پوهنتون کې د فزیک څانګه لوستې. په کادر کې تر فارغېدو وروسته هماغلته استاد مقرر شوی. د افغانستان د اټومي انرژۍ اداره کې د هستوي ټکنالوژۍ د رئیس په حیث کار کړی. په المان هیواد کې ماسټري کړې او اوس په هماغه هیواد کې د اټومي انرژۍ په برخه کې په خپله دکتورا بوخت دی. ښاغلی تنها وایي چې زه د دکتورا لپاره په کوم بورس نه یم تللی، بلکې هغوی زه د یوه اکاډمیک کارکونکي په توګه منلیم. د خپل جایزې په اړه هم راته وایي.
ما د پی ایچ ڈی لپاره پروپوزل لیکلی و او ځینو پانتونو ته لیکلی، او دغه نه یو پانتون چې د هانوور پانتون نومیږي هغه د ما پروپوزل منلی، او زالته من حیث پی ایچ ڈی محصل او د پانتون اکاډمیک کارکونکي په حیث باندې ومنل سوم. ډی پی جی یا د المان د فزیکوالو اتحادیه یا جرمن فزیکل سوسایټي، هغوی هر کال د یو پروګرام جوړوي د ځوانو ساینسپوهانو دپاره چې هغوی راسي خپل د څېړنو پایلې وړاندې کړي او غاړه باندې بیا جوری آیاتی هغه ته نمرې ورکوي. او تیر کال مې په دې کې شرکت کړی و. تیر کال دغه جایزه اوله یو المانی و او دومه یو ایرانی نجلۍ وه. رقابت خو چې سالم یې ډېر ښیي، یعنی واقعا ما ته په دې ډېر زور راکړو چې د ایرانی په ځای ولې باید افغان نه وای. کال ته مې ما هم په همدې څېړنو کې خوایسته ښه کوشش مې وکړو. تاسو وینئ دا ویښتان مې سخت کال سپین شوي دي. نو بیا هغه الحمدلله سخت کال په همدغه پروګرام کې چې څلور څلوېښتو هیوادونو نه په دو کې ما څېړنو پایلې چې مې وړاندې کړې تر ټولو لومړۍ جایزه یا د بیس انوال پرایز هماغه ما وګټله.
سلام دوستانو، زه شفیق مرید یم. تاسو د ازادۍ راډیو نه تاندې څنګه خبرونه اورئ؟
کې فاصله دی یو تر بل قربان دی یو تر بل قربان
ډیر تفاوت ته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه لګیا دي ځینې ځان ځینې جهان جوړوي خاغلی تنها د ځینو هغو غوندې نه دی چې یوازې د ځان په غم اخته وي او نورو ته یې خیر نه رسیږي دی د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو له چانسونو یعنی له بهرنیو سکالرشپونو خبروي وایي کله چې کوم افغان ځوان یوه بهرني سکالرشپ ته بریالی شي او په فیسبوک کې پیغام راته پرېږدي نو ذهني سکون مومم د ښاغلي تنها په اړه دوستانو زما او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه ځینو ځوانانو نظرونه راته پرېښي چې دلته یې وږمه رشیدي او مسعوده نیازې درته لولي
بسم الله زدران د پکتیکا له ورژانه کلی لیکي تنها صاحب می حلو پیژن چې په یو خبر کې می ولوستل افغان ساینس پو محمد تنها د څو هیوادونو په کچه لوړ مقام ترلاسه کړی دی خوشاله شوم د فیسبوک ملګری می وخت او وسی لیکنی لولم چې تل په منطق ولاړ وي
حضرت الله پکتین لیکي استاد تنها د خپل فیسبوک پاڼې لاره د افغان ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو یا سکالرشپونو اعلانونه خبروي چې ک کوم ځوان ته لدې لاره هم خیر ورسیږي او هغه په بهر کې د زده کړو موقع پیدا کړی
سمي وحدت لیکي تنها می ملګری دی هغه لموریاو او لپلار تنها یعنی یتیم پاتې شوی د درمانو چې په خپل برخه کې د ډاکټرا تر کې زده کړی وکړي چې لنی کومرغه د غرمانې هم په پوره کېدو دی
حقیق افغان صاحبای افغان ځوانان اوس په هغه کاروان کې شامل دي چې په نړۍ کې د یو ساينسي انقلاب تکل لري او خبیلګي دغه خاغلی ډاکټر محمد تنها دی
عبدالحنان ارمل لیکلی په افغانستان کې ځینې ځوانان په دولت ضد جګړه بوختي خو د استاد تنها دغه حسین نړیوالو ته زموږ لخوا پیغام رسوي چې افغانان سوله غواړي هر څوک باید په استاد تنها پسې اقتدا وکړي
سیرت نوري استاد تنها له ماشومتوبه به استعداد و خوانځي لوم ټولګي پیل کړی دی یوازې د افغانستان نه بلکې د آسیا تل او ویاړ دی
نقیب احمد عزیزی لیکي د ښاغلي تنها د کامیابی یو لوی راز ده هم دی چې له خپل مسلک سره سره لیکوالي هم کولای شي زموږ د ساينسي عالمانو اکثره ستونزه دا وي چې د خپل فکر د بیان ژبه نه لري خو استاد تنها د عیب هم نه لري
عباسین بریال د تنها پسیر ذهنونه او مټي بډيري وي خو یا فقر مات کړي او یا خپل ټمبلي خو خغله تنها د سختي او په ګاللو کې بي ساري دی
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما هم د روح نگران دی ګلان پکې کرما
وای په یو ګل نه پسر لیکيږي ډاکټر محمد رحمت الله تنها هم وای چې موږ باید کاروان ته حرکت ورکړو ځکه چې په یوازې ځان څه نه کیږي
نه د مو تاسې پښتو متل د چکه خاني په ران کنه دایز ساينټیست دایز ډیر رسیدلې په یوازې ځان خو هیڅ هم نسم کولای دا کاروان باید حرکت وکړي شخص نه او وخت چې ما دا سفر شروع کړی دا باید راتلونکو د پاره خدا ور وخیم چې د لارې چې زی تاسو باید د کاروان د پاره دغه توشه ځان سره واخلې نو یو لارې هم دا بهرني بورسونه دي راهنمایي او مرسته می دواړه هم دای چې کو کولای شي دوی یو حل تز دکړي کې دوی ته مشوایم تاسو دلته د خزوند د پاره زی پیزا ټکسی خزوند نه دلته موټر فروشی خزوان نه ده داسې وظیفه چې همې ځان ته هم ټولنې ته هم خلکو ته ګټوي زه همیشه و دا خبره کوم چې افغانه د تا پلار او نیکه د دې هیواد سره قرارداد کړی او هغوی اوس مړه دي تا هغه قرارداد نسي فسخه کولای نو که موږ ځان ته افغان او د دې هیواد وګړي وایو موږ باید د نیکونو کړی قرارداد ته خیانت ونه کړو او هغه قرارداد هم داده چې دا هیواد جوړول په موږ باندې فرض دي موږ همیشه دا پوښتنه کوو چې هیواد ما ته څه راکړي دي تا هیواد ته څه ورکړي یو بهرنی په هیڅ وجه تنسه ملامت او چاغه ول هیواد نه جوړي هغه مکلف نه دی جوړي کی مکلف افغان دی جوړي کی
زای بدی تا شو کړی
وحید الله صافی د ډاکټر تنها له شاګردانو څخه د همزولو هغه وای چې کوم ټول ځوانان د خپل دغه استاد پر پله پل کېږدونو بریالي به یو
د استاد تنها شاګرد په کابل پوهنتون کې ډېر یو تکړه او بااستعداده شخص دی موږ ته ډېر ښه لارښوونې کړي که د ده لاره تعقیب کړو نو ډېرې ښې لاسته راوړنې ښو کارونه کېدلی شي اګر چې ده په ډېرو سختو شرایطو کې دلته مخکې یو تحقیق کوو یو کلن تحقیق کوو چې د هغه په نتیجه کې نړیوال جایزه وګټله
ما ویل ځینې افغان ځوانان اقتصادي او امنیتي ستونزې ګرموي چې دوی له زده کړو پاتې کوي خو محمد تنها وایي چې دا هسې د ځان تیرېستل دي موږ باید د ستونزو پر ځای ځان ملامت کړو چې ولې مبارزه نشو کولی بیا هم ښاغلی تنها
موږ تل د خپل تنبلي پړه په شرایطو اچولې ده، په کور کلی فامیل اقتصاد او امنیت په دې باندې اچولی. د همدغه د ما د کلي د ما د سیمې نه داسې کسان شته چې اوس یې هم عملته سبق یې هم عملته ویلی او تر ډېرو لوړو درجو رسېدلي دي. زه منمه چې امنیتي مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، خو دې ټولو ته که غېږه ورنه کړي، همیشه شرایط ملامت کړي او ځان ملامت نه کړي، او تر څو چې په مشکل منحص د مشکل درک نه کړي، د هغه د حل دپاره څوک راخوځېږي نه. ځکه هغه وایي چې دا مشکل نه ده اصلا. ځینې هېوادونه دي په افریقا کې چې حتی اوبو ورته د ملګرو ملتونو دفاتر رسي، د چښاک اوبو د پریمینځلو دپاره خو هېڅ نه لري. هغه هېوادونه څنګه ساینس ټیکنالوژي پرمختګ هر څه لري. که د شرایطو مسله یې، موږ تاسو خو الحمدلله اوبو ډوډۍ دا خو رارسېږي. ډېر وخت زه اوس وینم چې ځوانان کله فارغېږي، هغوی چې یو څه وخت کار پسې وګرځي، بیا دته حتی دا وایي چې زه نو چې ولاړ نه سم جنګ ونه کوم څه به کوم. زه فکر کوم دا متاسفانه دوی د ضعیفه اراده ښیي. یعنی دوی که وغواړي هغه بدلون چې دوی په ټولنه کې غواړي، دوی باید په خپل د هغه بدلون یو بېلګه اوسي. هغه انګریزي متل دی چې بی د چینج یو وانت اراوند یور سیلف.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن.
د ځوان افغان ساینس پوه ډاکټر محمد تنها په څیر ځوانان دې خدای ډیر کړي، او د افغانو ځوانانو پر بریاو دې نړۍ همداسې حیرانه پاتې شي. امین. نننۍ تاندې څانګې همدومره به همزولو تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. بریا مو په برخه.
زما وطن دا چمن زما چمن.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
مال بھارت سو کے بدرتا وائم، مال بھارت سو کے، مال بھارت سو کے بدرتا وائم، روح بدرتا وائم، بدرتا وائم، روح بدرتا وائم، بدرتا وائم، مال بھارت سو کے بدرتا وائم. زخول
تایم تی چه تنگ غواره زخوا خیم رزایم تال پار پایم تال پار پایم وای کمرشا خب در توایم وای کمرشا خب در توایم روح بدر توائم روح بدر توائم روح بدر توائم